په خبر کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخرنه خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه غوړو خبرونه له بوریوال کاکړو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د بلوچستان په مچ سیمه کې د یولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره دوهې تزي، او د امریکا لس پخوانیو دفاع وزیرانو خبرداري ورکړې دي چې د دفاع وزارت باید د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مچسمه کې د یولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې د غربي بای پاس پر سړک پر لته وهلې دي. دوی له حکومت د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړې توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. دا لاغ وروسته دا چې د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو یولس هزاره کان کیندونکو ووژل او څلور یې ټپیان کړل. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر دې پیښه خفګان ښودلی او دا یې د ترهګرۍ پیښه بللې ده. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمواري منلې ده. د پېښور عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید علم مسید د څلور ورځو لپاره پولیسو ته سپارلې. د غورځنګ فعالې سنا اعجاز مشال رډي ته وویل چې پولیسو ډاکټر سید علم مسید نن عدالت ته وړاندې کړ او د څورلس ورځو ریمانډ غوښتنه یې وکړه خو عدالت رد کړه. د دې په وینا عدالت نوموړی د څلور ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره او هغه اوس په شرقي تاڼه کې دی. دا لاغور صدا چې د پېښور پولیسو ډاکټر سید عالم مسید بیګا د پېښور په احتیاط کې لخپل کور ونیوي. پولیس وایي ډاکټر سید عالم مسید یې ځکه نیولی دی چې د دوی په وینا هغه تیر ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې ته لکړې کې ډکه وینا کړې وه او د پوځ خلاف یې خبرې کړې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دوی د پوځ او ریاست نه بلکې د دوی د ظلم خلاف دي. د پاکستان حکومت د جنوري له اتلسمې په ټول ملک کې د ښوونځیو یا سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان نن په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم له سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډې وروسته وکړ. شفقت محمود خبري غونډې ته وویل چې د رواني میاشتې له اتلسمې نیټې به د نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو یا جماعتونو زده کړې پیل شي. د په وینا د جنوري له 15مې له پرایمری څخه تر اتم جماعت او د فروری له لومړۍ نیټې به کالجونه او پوهنتونونه خلاصي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي د دویمې څپې له کبله د تیر کال د نومبر پر 26مه په ملکي ټولې تعلیمي ادارې تړلې وې. د افغانستان حکومت وایي چې د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره دوهې تزي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په استولي یو پیغام کې ویلي چې افغان مرکچي پلاوی به پر ټاکلي وخت مذاکراتو ته ورځي. ټاکل شوی چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو له شل ورځنۍ دمې وروسته د جنوري پر 15مه بیا پیل شي. په افغانستان کې امیشت امریکایي ځواکونه وایي طالبان باید د حکومتي چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسولیت یې هم نه مني پای ته ورسوي. دا خبره د دوی دې ځواکونو ویان ډګروال سانی لګیټ نن پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دې بردونو کې لاس لرل رد کړي خو افغان حکومت وایي باوري دي چې طالبان په تېره بیا حقاني شبکه دا بردونه کوي. د امریکا ځواکونو ویان ډګروال لګیټ د طالبانو دا ادعا ناسمې بللې دي چې ګواکې امریکایي ځواکونه د امریکا او طالبانو ترمنځ لسوي تړونه سرغړونه کوي، خو هغه ویلي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په جواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي. د امریکا لس دی پخوانیو دفاع وزیرانو خبرداري ورکړې دي چې د دفاع وزارت باید د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی د واک په انتقال کې د پوځ شکیلولو د خطرونو په اړه د دفاع وزارت ته خبرداري ورکړې. د دفاع دی پخوانیو وزیرانو دا خبره په هغه شریکه لیکنه کې کړې ده چې د جنوري پر درېمه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبره شوې ده. په دوی کې دوه داسې پخواني دفاع وزیران هم شامل دي چې اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټاکلی وو. د خبرونو پای
مشال ریڈیو خبرونه مو اوریدل په روان خبرونه کې ورډونکو پر دې موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. د بلوچستان په مچ سیمه کې وړ مشپا د 11,000 کان کیندونکو د وژنې د وژنو پیښو پر ضد په کوټه کې د 1,000 قبیلې احتجاج روان دی. د کوټې د وکیلانو اتحادی او مشر وایي له دې باوجود چې حکومت ځواکونه لري د خلکو د امنیت ساتلو په چاره کې ناکامه ده.
دنیا پورتز باوجود د دنیا پیچو خط باوجود دارنګ واقعیات د ادارو پر کارکردګي سوالیه نشان دي.
د پیښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په حیدرآباد کې د غل کوره گرفتار کړ. د گرفتارۍ پر وخت په یو ویډیوي پیغام کې نوموړي پر پښتنو غږ کړی چې د امن او د خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاری وساتي.
پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لاقانونیت به نه کړو.
او د خیبر د جمرود اوسیدونکي د بجلی نشتوالي له امله سر ټکوي.
بلارګو باندې ستړي شو، په ګیسونو باندې ستړي شو، او به په پیسو باندې راوړو. موږ ته ډېر سخت تکلیف ده، موږ په ما مجبوروي چې موږ بیا روډ بند
کړو. شمېر نور موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو وړ مشپا د بلوچستان په مچ سیمه کې د 11,000 کان کیندونکو د وژنو پیخې پر ضد په کوټه کې د 1,000 قبیلې احتجاج روان دی. دوی د ښار پر غربي بای پاس یا لوی سرک پر لټ وهلی دی. حکومت غواړي چې د 1,000 مزدورانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي، هغوی سزا کړي او په راتلونکي کې د دې قبیلې خلک له ورته بریدونو خوندي وساتي. د بلوچستان د صوبایي حکومت تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم هم د مشت دغه پیخې نوټس اخیستی دی او ډاډ یې څرګند کړی چې د 1,000 قبیلې له اغېزمنو کورنیو سره به انصاف کیږي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان په مچ کې د 11 کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د 1,000 قبیلې له لوري د احتجاج لړۍ روانه ده او د کوټ په غربي بای پاس یا لوی سړک د تیر مازګر راهیسې پر لټ پیل کړی دی او ویلي دي چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. د پر لټ برخوال غوښتنه کړې ده چې حکومت دې سمدلاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي او په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي، بیا په خاصه توګه د 1,000 قبیلې د خلکو د حفاظت کولو لپاره دي خپل ذمہ داری ادا کړي. په دې ترڅ کې د مجلس وحدت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا د جنوري په درېمه نیټه و مشالېډو ته وویل چې په پیښه کې د وزل سو کسانو مړې د 1,000 ټون و امام بارګا ته راوړل شوي دي، خو د شخېدو په اړه ل خپلوانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مطالبات یہی ہیں کہ ہمارے قاتلین گرفتار کیے جائیں.
مشغشتن شکارا دې چې په پیښه کې تورن کسان دې سم د لاسه ونې ورسي. ک قاتلان نن ول کیږي نو بیا به د دې احتجاج د صوبایي حکومت په ضد وي چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. پر پیښه باندې بلوچستان د بیلابیلو ډلو له لوري هم سخت خواشنی څرګنده شوی ده او د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې او بلوچستان بار کونسل لخوا ویل شوي دي چې د مچ پیښه د حکومت ناکامي ده، ځکه چې په صوبه کې د امنیت په نامه په اروبور په هر کال مصرف کیږي خو بیا هم دغه ډول پیښه رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې بغور شو د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته
چې صوبایي ګورمنټ سالانه د پولیس لیویز چې دا هو دغه سره نو ډیزر پولیس دي او خاص کر پر ایف سی باندې سالانه د خپل صوبایي بجټ زه 13.3 روپی خرچ پر کوي او په ګر بلوچستان کې د دوی ناکي دي. هر ځای چې دي د دوی پولیسو باوجود د دوی پیسو خرچ باوجود دا رنګ واقعیات د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دي. نو ستې کې کاتو چې د خجوهات شي
دغه ډول د صوبایي حکومت لوري او ځل بیا ویل سی ودي چې په پیښه کې تورن کسان به ډیر ژر ونیول سي. د بلوچستان کورنۍ چار صوبایي وزیر میرزیا لانگو 13 ورځ و رسنیو ته ویلی وو چې دوی به په پیښه کې د تورونو کسانو د نیول لپاره ټول ګامونه پورته کړي. ترګر او زموږ دشمنان چې چیرې اسانه هدف وي هغه په نشه کوي، ځکه چې حکومت اوس ترګر ختم کړي دي او لږ باقیات یې پاتې دي. انشاءالله دغه ترګر به هم دوی د نور په ډور ډېر ژر ونیسي او عدالتو ته به د سزا لپاره وړاندې کړي. بل لور ته د پرلت له امله نه یوازې د کوټ څخه د بار باندې او راتلونکي ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلي دي، بلکې په کوټ ښار کې هم ترافیکي ستونزې رامنځته شوې دي. پر پیښه باندې بلوچستان د حکومت تر څنګ د مرکزي حکومت له لوري هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده. بیا په خاص توګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د یولس کان کیندونکو د وژنې عمل ترګری ګڼلې او دا یو غیر انساني عمل ګڼلې دي. په خپل یو ټویټر پیغام کې نوموړي وسره دي عسکرو ته هم امر کړی دي چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانون و مخ ته راوستل کیږي، بلکې حکومت به د اغیزمنو کورنیو سره وژه په وژه ولاړ وي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او دریم منځنۍ شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټې د ازاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې یولس کان کیندونکي په ناترسه ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي وو. په دې پیښه کې څلور کان کیندونکي ټپیان شوي هم دي. که څه هم د حکومت له لوري په پیښه کې تورن څوک نه دي نیول شوي، خو د داعش په نوم یوې مذهبي توندلاري ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پیښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسید په حیدرآباد کې د غل کوره گرفتار کړی دی. په نوموړي تور دی چې هم پرون یې د پیښور پلس کلب مخې ته د خپل یو بندي ملګري او د کامی اسمبلی د غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره جوړې یوې مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې دي. د پیښور یو عدالت نن سهار ډاکټر سید عالم مسید د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړ. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوه چې هم پرون د جنوري په دریمه د پیښور پر اسلام مخه ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوه. د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیدرآباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم محسود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم محسود بیا وای نو پرابلم یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او لدی وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ موومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبد الله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میر کلام وزیر ور سره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوې وي. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمونږ کراچی کې پنځه ملګری علي وزیر، نور الله ترین، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هنی پښتین په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه ورسره فهیم ملګری دی د هنی پښتین.
د ډاکټر سید عالم محسود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم محسود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نوړاندې سید عالم محسود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي سره بمدا
بالکل سره
پښتنو ته خاص کو چې امن به غواړو غیر قانونیت او لکنیت به نکړو.
د ډاکټر سید عالم محسود په ضد د پیښور د شرقي تاڼي پولیسو قانوني رپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پیښور پر اسلام مخې ته د پرونی احتجاج مشري د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړی و. ډاکټر سید عالم محسود نن د جنوري په څلورمه په پیښور کې ځای عدالت ته وړاندې کړی چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ ویلي د هیواد پوز دی ووایي چې له اوسني حکومت او کنال ولس سره ولاړ دی. د پی ڈی ایم مشرانو پرون د پنجاب په بهاولپور کې خپلې یوې ولسی غونډې ته په ویناو کې زیاته کړې چې پاکستان د پوز یا د کمی بل ادارې نه، بلکې د هیواد د وګړو دی او باید هم هغوی د خپلو استازو له لارې حکمراني وکړي. دوی خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړه چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او په ملک کې دې نوی عام انتخابات وشي. حکومت وایي خپل عیني مدب پوره کوي او د اپوزیشن ګوندونو مشران به د خپلو مالی درغلیو له حساب ورکولو تیښتې ته نه پرېږدي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جنوري په دریمه نیټه د پنجاب په بهاولپور کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک په احتجاجي جلسه کې د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت وایي چې پوز د دوی په شا ولاړ دی، نو پوز دی په ډاګه کړی چې دوی د حکومت سره ولاړ دي او که د ولس سره. د نوموړي په خبره دا ملک ته کومې ادارې نه دی او نه دا د چا په قبضه کې دی، بلکې دا د ولس ملک دی او ولس په بدی حکمرانی کوي. دیوی ز پډا گوایم چې حکمرانان وای چې پو زما پشا ولړ دی، نو پدی وجا ما ته مقرا کول کیږي چې ز ډیر په احترام سره خپل د پوز مشروالی ته وایم، کتا سو د دین ناجیز او نه اهل حکومت پشا ولړ یې، نو بیا خپل پوزیشن روخانه کړی چې بیا موږ د خپل تحریک مخه تاسو ته درواړو. احتجاجی جلسه کې ګډونوالو مشرانو وویل په کوم ورځ چې اپوزیشن ګوندونو استفاګانې ورکړي، نو هم په هغه ورځ به دا حکومت نسکور شوی وي. جلسه کې د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم انتقاد وکړی شو او مشرانو ووی د دې حکومت د راتلو سره سم ګرانی سیوا شوی چې لکه بلې ولس د یو شمېر مسلو سره مخامخ شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز وویل د موجوده حکومت په دور کې ګرانی ډېره زیاته شوی او دا ګرانی به نور هم سیوا کیږي. دا وی گرانی دومره سیوا شوی چې کوم وړ بدنوا شریف په دور کې په 35 روپۍ کیلو ملاویدل، هغه اوس په 89 روپۍ کیلو ملاویږي. د نواز شریف په دور کې بچینی په 50 او 52 روپۍ کیلو ملاویدا او اوس په 160 روپۍ کیلو ملاویږي. ترنګ د بجلی او ګیس نرخونه هم ورس پورس سیوا کیږي او زدا هم ویم چې اعلان شوی دی چې IMF ویلي چې د بجلی نرخونه به 25% د نور سیوا کول دي. پدې موخه د پاکستان پیپلز پارټي مخکخ او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل دوی چې د دې راوستل شوی حکومت پر ضد کوم جنگ شروع کړي، نو دا د دوی ذاتی جنگ نه دی، بلکې دا د ولس جنگ دی. دیوی موږ دا جنگ ستاسو د عیني حقوقو لپاره، ستاسو د صحافت د ازادۍ لپاره، د بشري حقوقو لپاره او د ولس د حقوقو لپاره کوو، او دا زموږ جنگ نه دی، بلکې دا د ولس د حقوقو جنگ دی. د اپوزیشن ګوندونو وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت استیبلیشمنت راوسته او دا په درغلي او جوړ دی، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي او اپوزیشن ګوندونه جوړ جاړي غواړي، خو حکومت بور سره چرته هم جوړ جاړي و نه کړی. بل په لو پوز د اپوزیشن ګوندونو په دې تازه بیان خو سن دی ویلي، خو له دې وړاندې د تیر کال د ستمبر په 14 ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه د پوز په سیاست کې نه رامنځته کوي او سیاسی چارې دی پخپل بیایي. بل پل وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د ملک اقتصاد مخ په بره روان دی او د کرونا د دویم چپې باوجود د ستمبر په میاشت کې ترسیلات زر یا د بهر ملکونو نه خلکو 2.3 ارب ډالر را لېږلي.
د سراج ظهیر رپورټ او د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت ضد روان تحریک په دویم پړاو کې داخل شوی دی او دا وخت دوی د هیواد بیلابیلو ښارونو کې جلسې کوي. د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په لومړۍ نیټه تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د جنوري پر 19 به په ټولو صوبو کې د انتخاباتي کمیشن او د احتساب کمی ادارې یا نیب د دفترونو مخې ته مظاهرې کوي، خو دې اتحاد فیصله کړې وه چې له اسمبلۍ به مستعفی کیږي. په دې اړه په اتحاد کې ویل کیږي چې په اتحاد کې دننه د نظر اختلاف دی. آیا د استعفاګانو ورکولو او یا هم نه ورکولو خبره به د اتحاد راتلونکي ګنې له ګواښ سره مخ کړي او که څنګه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې وګورو.
د حکومت ضد د جلسو او مظاهرو په اړه په اتحاد کې شامل ګوندونو کې اختلافات نه دي لیدل شوي، خو له اسمبلۍ څخه استعفاګانې ورکول او په مارچ کې د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستل د اتحاد لپاره یو لوی چیلنج بلل کیږي. پیپلز پارټي له اسمبلۍ څخه د استعفاګانو ورکولو په حق کې نه ده او مسلم لیگ نواز او جمعیت المسلمین بیا غواړي چې له اسمبلۍ مستعفي شي، خو خبریال شاسیب جیلانی وایي داسې ښکاري چې د استعفاګانو په اړه ممکنه اختلاف ختم سوی دی.
اپوزیشن کی پیپلز پارٹی هغه ګوند دی چې په سند کې حکومت دی او په سنی نظام کې زیاته ونډه او ګټه ده. په پاکستانی میډیا کې به دا خبره کېدل چې کله د استعفا ورکولو وخت راورسیږي نو پیپلز پارٹی به پی ڈی ایم ته دوکه ورکړي. موږ باید د پیپلز پارٹی په نقطه نظر هم ځان پوه کړو. دوی وایي چې که موږ اوس استعفاګانې ورکړو نو موږ به میدان خالی پرېږدو او د سنټ پرتلونکو انتخاباتو کې به زیاتره چوکۍ تحریک انصاف وګټي او کدا سه وشول نو د اتلسم ترمیم د ختمولو په اړه چې کومې خبرې کیږي نو د دې لپاره به میدان ورته خلاص پاتې شي نو ځکه موږ ته پکار دي چې استفاداني ورنکو دا سه خارج د اپوزیشن اتحاد چې په لاهور کې کومه غونډه شو په هغه کې پیپلز پارټي د اتحاد نور ګوندونه رضا کړی دي چې موږ باید استفاداني ورنکو البته دا خبره دی پر ځای پرتوی او پکار ده چې موږ اخیری یا حتمی ګام وي
د شازیب جلانی د خبرې ته په پام سره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان او د مستملګ نواز مرستیالی مشری مریم نواز په خبري غونډه کې ویل چې په زمینی انتخاباتو کې به برخه اخلي او د دوی په خبره د سینټ ټاکنې لالیری دي چې په اړه له هم حتمی فیصله نه ده سوی د واکمن طریقې انصاف مشران او وفاقي وزیران په پرله پسې توګه دا ادا کوي چې پی ڈی ایم د استفاګانو په سر له اختلافات سره مخامخ دی خو مولانا فضل رحمان په خبري غونډه کې دا تاثر رد کړه او ویل چې اتحاد لا هم پیاوړی دی د سیاسي چارو پوها او لیکوالا ګل بخاري چې د پی ڈی ایم په داخلي چارو ژور نظر ساتي وای
فکر نه کوم چې استفاګانی بعد د پی ڈی ایم د ماتېدو سبب شي ماته پکې مثبت خبره دا ښکاري چې د کومې خبرې پاړه د دوی په نظر کې فرق راځي نو مشران یې مخامخ له یو بل سره رابطه کوي او د یو بل اندېښنې جوابوي دوی د بار اغو افواګانو او خبرونو ته غوږ نه نیسي چې بل څوک ور باندې خپروي یا نشروي یوازې د استفاګانو نه بلکې په نورو خبرو کې هم د دوی ترمنځ اختلافات وي خو دوی سره کینی او حل یې کړی زما په فکر دا ښه ګام دی او ما ته ښکاري چې پی ڈی ایم دا وخت ډیر پیاوړی دی او ماتېږي نه
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د حکومتونو پر ضد ګڼ شمېر اتحادونه جوړ شوي او مات شوي خو د شازیب جلانی په وینا دا لومړی ځل دی چې یو اتحاد د پاکستان د سیاست بنیادی خرابې په نښه کوي
دا خبره سمه ده دا چې کوم اتحاد دی په دې کې د شاملو پارټینو نظریه او سیاست بیل بیل دی په ماضي کې دوی د یو بل خلاف استعمال شوی هم دي خدا وار دوی په واضح انداز یوازې ولسی حکومت نه بلکې د ولسی حکومت او پوست سرمن چې کوم د توازن نشواله دی هغه په نخښه کوي مولانا فضل الرحمن چې دوه درې ورځې له مخه کومه خبري غونډه کړې و په هغه کې ویل و چې موږ دا فیصله لا نه کړې چې لانګ مارچ به د اسلام آباد او کوپنډي په لور کوو د دې د ښکاری چې زموږ سیاستدانان په سیاسي لحاظ تر یو حده بلغه شوي دي اوس دا د چوکۍ بدلولو لوبه نه ده پاتې شوې چې عمران خان لري کړي او موږ په واک کې راولي بلکې دوی اوس زموږ په سیاست کې چې کومه بنیادی خرابې ده هغه په نخښه کوي
پاکستان جمهوریت اتحاد د 2013 کال هغه انتخابات له داندلیو ډک بولی چې په نتیجه کې عمران خان په واک راغلی دی دوی تور پورې کوي چې عمران خان فوج په واک کې راوستی دی خو فوج دا تور ردوي د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم وایي چې ټاکنې شفاف وي خو اپوزیشن ګوندونه بیا هم دا وضاحتونه نه مني او عمران خان ته د جنوري تر یو دیرشمی د مستعفی کېدو وخت ورکړي او د نور کولو په صورت کې د اسلام آباد یا پنډي پر لور د لانګ مارچ دړکه ورکړي ده
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه.
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د برمن اوسیدونکو له 1300 میاشتو راځي حکومت غواړي چې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات ورته برابر کړي د سیم اوسیدونکو وایي حکومت د دوی خبره نه اوري او احتجاجي پرلت وهلو ته اړ کړي دي په صوبایي سملای کې د جنوبی وزیرستان یو استازي وایي د خلکو د غوښتنې پوځي چارواکو ته رسولې ده د جنوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د برمن خلکو ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي ورکوي د اشتیاق مسجد رپورٹ
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو د چارور چلویش تو ورځ راسه په باربن سیماکشه احتجاجي درناکشه پلاتای واهلی دی غشتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه ته موبایل نت ورک او د انټرنیټ سہولت دا ورکی د خپل غشتنه په باراکشه د باربن د احتجاجي پرلت یو مشر خالد حواد مشال ریډیو ته وویل
همیشه کی مطالبه دی هغه واضح تین موبایل نت ورک او ورسره 3G 4G دا سټم په ټیمې ملاقاتینه وشول چې ما سوال نظام یا د یمیش کې ممنه دی ام پی ا دی او غل د درنه تر می د وزیرستان خلک چې کله میجه په جان آباد خپل خور تر واسطه لی 2015 سه په غنا بدن شپږم کلی میشي ریشو میش نت ورک نشته په اخر میجه په پرلط باندې مجبور شو لی 20 سال ور باندې 40 ورځې نه میجه نوستي یعنی 2020 میجه درنه داخله شو لا نت ورک به حواله سره یو بار ونه بلکې میجه پیرا د وزیرستان په لیول باندې موبایل نت ورک نو سره 3G او 4G د پوره میجه اوس پوسټه کوي.
سویلی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی ممبر حافظ اسام الدین ویایي چې د بارون سیمتا موبایل نت ورک ورکولو په براکشي په سیمه کې پوځي چارواکیو سره خبرې کړې دي او زرو دا سیمتا د موبایل نت ورک سہولت ورکړل شي. مشال ریډیو چې د بارون د احتجاجي پرلط په براکشي د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله سره تماس ونیولی هغه وویل
بارون ټاسک فورس ولا مشرون دی دا خپل د چکم د نت ورک اونلی د خپل لاین شې دی په کانټیکټ شې دی جیز ولا او بل چې کوم تکافل لګغه مې یو سخته هغه مو یو سره فایل کېدلا مېره مو سي شو نه وای ولا مې عوام دی او خامخا ته خبره حل کوي خبره نه بغیر کېږي نه دا څنګه چې چې تا لګین ولا دیوار خپل او اوس په توګه چې باسو شو یا وشي ور کېږي چې چې مسله شته نه د شي کنستراکشن شو دا او لښکري نه چار په دو داغه د بارون چې کیند د درنه مشرون دی د خپل هغه کسونې سره په شری دل یاد یې سره وی کړی دی موبایل نت ورک سره هغه کنیکټډ دی انشاء الله 3G 4G ورګي
د بارون د احتجاجي پرلط مشرانو دا هم وویل چې کا د روانه میاشت لاسم جنوري پورا حکومت د دوی غشتنه و نه منلې بیا به دوی په ولاسم جنوري پېښور کې د صوبایي اسمبلی مخامخ احتجاج کوي او د اګین اورستا په اسلام آباد بنی ګالاک شه د وزیر اعظم عمران خان کور مخیتا احتجاج کا ولو بنے مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د گریډ سټیشن لرلو باوجود دوی بجلی نه لري او ژوند ګران دی. دوی وایي بجلی سټیل کارخانو او کرش مشینونو ته ورکول کیږي او د سیمې خلکو ته په یو شوروس کې یو سات هم دوی بجلی دوی ته نه ورکول کیږي. قبالی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي بیا وایي کارخانو ته بجلی د انډسټریل یونټ پر نرخ ورکوي او پوره پیسې ترې اخلي. دوی زیاتوي له دې باوجود چې قبالي ولس د بجلی بلونه نه ادا کوي دوی د ورځې څه ناڅه بجلی بیا هم هغوی ته ورکوي. د فرهاد شینواری په رپورټ کې تفصیل اورو.
د جمرو دیار محمد پردی مشال ریډیو ته وایي د بجلی هلته سټیل کارخانو او کرش مشینونو ته ورکولی شي خو دوی ته نه ورکوي.
بجلی خسته خو موږ ته چلوي نه سٹیل کارخانوں باندھے خرچہ بھی کرش مشینوں باندھے خرچہ ایک امنگ تو بجلی نشتا ٹیوب ویل نہ ولاڈ دی بجلی نشتا کورنڈو کے ڈیر بد حال دے
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي شکایتونه وکړل.
جی ما تل جان نه ما د غړي زنه خبره کوم د ګریډ مونږ لای څه فائدہ روانه رسېدا خلکو فائدہ واغسته کارخانه وته جوړ کړې کرچ مشین نه به باندې چاليږي مونږ خويندې مند ټول په کورونو کې هم داسې ناستي په مړل لټونو باندې په لارګو باندې ستړي شو په گیسونو باندې ستړي شو او په پیسو باندې راوړو مونږ ته ډېر سخت تکلیف ده مونږ په ما مجبوروي چې مونږ بیا روډ باندې کو یا بل داسې کار مونږ نه وشي چې هغه مونږ کومه تر نه خپه شي
محمد انور وای دوی سٹیل کارخانو ته بجلی د انډستریال یونټ په نرخ ورکوي او په جمرو د نورو قبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي خو د هغې باوجود مو په جمرود ګریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکوي. په سینټ کې د قبایلي او سرحدي چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلی چې دوی به د ګل پورز قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سروینی او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
په پیښور کې د مخام 5:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له بوريوال کاکړه ورو
د بلوچستان په مچسمه کې د یولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې د غربي بای پاس پر سړک پر لاته وهلې. دوی له حکومت د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب پوښتنه کوي. د پېښور عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید علام مسید د څلور ورځو لپاره پولیسو ته سپارل دي. د غورځنګ فعال سنا اعجاز مشال رډي تویل چې پولیسو ډاکټر سید علام مسید نن عدالت ته وړاندې کړ او د څوارلس ورځو ریمانډ غوښتنه وکړه خو عدالت رد کړه. د دې په وینا عدالت هغه په څلور ورځې ریمانډ پولیسو ته سپارلی اوس په شرکی تاڼه کې دی. د پاکستان حکومت د جنوري له 13 په ملکي د تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان نن په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم له سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډه وروسته وکړ. د افغانستان حکومت وایي چې د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره دوهې تزي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې افغان مرکچي پلاوی به پر ټاکلي وخت مذاکراتو ته ځي. ټاکل شوی چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو له شل وزنۍ دمې وروسته د جنوري پر 5 بیا پیل شي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې طالبان باید د حکومتي چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت یې هم نه مني پای ته ورسوي. د خبره د دې ځواکونو ویان د ګروال سانی لیګیټ نن پر ټویټر باندې لیکلي. طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي خو افغان حکومت وایي باور دي چې طالبان او پاتیر بیا حقاني شبکه دا بریدونه کوي. او د امریکا لس په خوانیو دفاع وزیرانو خبرداري ورکړی دی چې د دفاع وزارت باید د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې سي. دوی د واک په انتقال کې د فوج شکلولو د خطرونو په اړه دفاع وزارت ته خبرداري ورکړی دی.
نن خبرونه مشال رادیو اوریدل سره زو هیو بلا موضوع لرو. د امریکا لسو په خوانه او دفاع وزیرانو د دې هواد له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه غوښتي چې د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي او په دغه چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د دورې د دوه په خوانه او دفاع وزیرانو په شمول د وزیرانو د خبره په لیکلي بیان کې کړي چې پرون خبر شوه دی. ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د امریکا جمهوری ریاست له ولسمشر ټرمپ څخه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. پر دې موجود مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له سلطان محمد سرور اورو.
د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلی چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاصه نخ ده او له اوسنی دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه غوښتنه دي چې د ډونالد ترامپ له هغو هلو ځلو ځان لري وساتي چې په واک د پاتې کېدو لپاره لري. د دک چینی، ډونالد رمسفیلد، جیمز ماتیس او مارک اسپر په شمول د غلس پخوانی دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافات او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله کې دای شي د هوا د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلی چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي او پر راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري خو دا ځل مهم ځکه دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ترامپ خپل ماتې نه ده منلې او په انتخاباتو کې د براخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه یې کوم د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم دلایل او اسناد چې د ترامپ د مرستیالانو لخوا د انتخاباتي درغلیو په اړه محاکمو ته وړاندې شوي رد شوي دي. جمهوري پلاو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بررسي غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجه،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د افغان حکومت د سولې مذاکراتي ډله دوه ته ځي چې له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکزي پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لرلې ده. د مرکزي پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به دوی بحثونه کوي. طالبانو هم د دوه خبرو پیل ته چمتووالی ښوولی، خو وایي چې د ایجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ناجی انوری په دې اړه رسنیو ته په واسطولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالی شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکزي پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودی لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپل لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې کړې.
په هیئت ته راشوت
ارګمانی هم په یو اعلان کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزي ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړو، له هغه یو وغوښتل شي د اساسي قانون پرانا او د افغان ولست لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینیږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته وکړه.
موږ اماده ان شاء الله کوم مشکل نه درو د چې د مس پر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي. اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول چې بحث پر باندې کیږي، هغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده لسنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په باندې کار کیږي. نه
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دنه نه امنی او زور اخیسته. نړیوال ټولنې ویلي چې د مرګ جوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په اړه خبره کړې، د اوربند او نور مهمو لومړیتوبونو یادونه کوي.
افټر د جنیوا کانفرنس
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لورو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغه غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سرګډون وکړي، ځینې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند لیداری فساد سره مبارزه، د کثرتګرایي ټولیزوالي او دیموکراسي خوندیتوب، دا هغه شرطونه دي چې سولې پر ممکنېږي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د دوو خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,500 طالب جنگیالي خوشي کړل، خو د خبرو له دوام سره سم په کور دننه جګړو زور واخیست.
د سفی الله ستانکزی په رپورټ کې مو اوریدل چې ټاکل شوې د جنورۍ پر 15مه یعنی سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. د ننګرهار دینی عالمان وایي افغانان نور له جنگونو ستړي دي او افغان حکومت او هم طالب استازي باید د تل پاتې سولې لپاره په اوربن سره سلا شي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
په ننګرهار کې دینی عالمان وایي چې افغانان نور د مرګ ژوبلې تحمل نه لري. په کار ده چې د سولې د دویم پړاو د خبرو له پیل کېدو سره سم دواړه لوري په اوربند سره سلا شي. دینی عالم او د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولانا ملکیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
علامه هغه سوله غواړي چې په اسلام او په قرآن کې ورته الله اشاره کړې ده. سوله کې خیر ده، سوله کې ژوند ده. موږ په ټولو واکمنو وزي دخلو خو باندې غږ کوو چې د خپلو شخصي منافعونه د الله د رضا په خاطر باندې تیر شي. زموږ ملت وږی دی، زموږ ملت تږی دی. ماښام دپاره بچی ورته په کور کې انتظار چې ډوډۍ ورته راوړي، هغه ورته په وینو رنګ کور ته را روان دي. نور خلک ستړي شوي دي، سوله غواړي.
لکه نه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، ورسره سم په افغانستان کې په جنگونو کې شدت رامنځته شوی، هدفي وژنې او شپنی عملیات زیات شوي او د ملکي وګړو مرګ ژوبله ورسره زیاته شوې ده. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي که د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو ونډه زیاته شي، امکان دی ولري چې طالب استازو سره ژر اوربند او سولې ته ورسیږي.
چېرته د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او د دې قوم لپاره د صلح خبره کیږي، نو زیات ادرس د علماونه، زیات ادرس د عام کسانو نه چې هغوی په دین باندې پوهیږي، زیات ادرس د پوهنتون د استادانو نه، زیات ادرس د هغه چا نه چې هغه ولس کې نفوذ لري، با نفوذه خلک چې هغوی ته جواب ورکړلی شي.
ټاکل شوی چې د جنوري په 15مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دویم پړاو پیل شي. په ننګرهار کې دینی عالمان تمه لري چې افغان دولت او طالب استازي د سولې لپاره ژر تر ژره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د یکشنبه پر ورځ د خوست لزګونه نانوایانو د نوي کړندود پر خلاف لاریون وکړ او د خار ټولې نانوایې وتړلې. چې لکه بلې په دې ورځ په خار کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېده. بلخوا د ښاروالۍ مسؤلین وایي د نانوایانو د ډوډۍ وزن کم کړی و، کیفیت او نظافت یې سم نه ول، نو ځکه یې نوی کړندود جوړ کړل چې ښاریان د ښه کیفیت او پوره وزن لرونکي ډوډۍ ترلاسه کړي. خوست ښاروالۍ په نوي کړندود کې اجازه ورکړې چې هر څوک کولی شي نانوایی جوړه کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست ښار نانوایانو د ښاروالۍ لخوا د نوي کړندود پر خلاف لاریون وکړ او د اعتراض په بڼه یې خپلې نانوایۍ وتړلې. دوی ویل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نانوایۍ داسې جوړې شوې چې یوه له بلې څخه لږ تر لږه 100 متره واټن لري او هر څوک په ښار کې په خپل سر نانوایی نشي جوړولی. د ښار د نانوایانو کلانتر محمد اسحاق ویل،
په څلور دېرشو ولایتو کې سربیره په مرکز کې دا طرزالعمل موجود دی. عواید موږ ښاروالۍ ته ورکول. د نوی نانوایی په جوړولو په صورت کې موږ 5,000 روپۍ تویلولی، چې کله به عامرو وخت بل نوم ته موږ به 2,000 افغانۍ تویلولی. په نقل مکان کې موږ 15,000 روپۍ تویلولی. اوس چې کوم ښاروال روغلی دی، موږ دغه طرزالعمل لغوه کړی دی. اوس دغه طرزالعمل ته په کوم اساس لغوه کوي؟
د نانوایانو د اتحادیه مرستیال داود ویل، په ښار کې 215 نانوایی دي، له هغې نظارت نه کیږي. نو که زر نانوایی شي، ښاروالۍ به څه ډول وکولی شي چې د نانوایو له فعالیت، معیار او نظافت څخه نظارت وکړي؟
نانوایی باید په کار سمبول وي، کپاسچا ولري، خمیر ماشین باید ولري. دا ټول شو یو مونږ د سره موافق یو. دا چې د 100 متره مسافه دای دی منځم منځوري، زب شروالۍ ته پوزغر د وایم چې هغه مامورین چې د دې وظیفه د کچیر ته په کول کې د ننوای نل دنه کړی وي، ز په خپل میډیا ته نن غږیږم، زو ته مسول يم.
خوست خاروال ډاکټر روشان نوید ویل، د ډوډۍ د نظافت او وزن موضوع دوی لپاره مهمه ده. نو د خاروالۍ مشورتي بورد یو نوې کرندو تصویب کو پریکړه وشو چې د ډوډۍ وزن به پوره کیږي.
وزن، کیفیت، نظافت او کمیت دا ټول شان موږ په نظر کې ونیسو او بل اخره دا وزن هم 200 ګرام ته موږ ورسو. موږ غواړو چې دغه تعداد باید ډیر شي، خو دې دوه کې چې دغه 5000 تور چې شپږ وزارت خو موږ به اخرین کوشنه به موږ وی چې بل اخره موږ هغه کوم وزن مو خودل دغه وزن هم په نظر کې ونیسي، نظافت په نظر کې ونیول شي او بل اخره که څوک سرغړونه د دینه کوي موږ به د دوی دوکانونه تړو.
د خوست ولایت شورا رئیس کفیل ریحان بیا وایي د خاروالې او د نانوایانو ترمنځ را پیدا شوې ستونزې پخوانی طرز العمل او د خاروالۍ د اجراءاتو د څېړنې لپاره دی د ولایت په کچه او پلاوی وټاکل شي.
دې پوره باید مختلط کمیسیون کمیټه جوړه شي ولایت په سطحه. دې ستونزې باید اوریدای شي، طرز العمل باید وکتای شي، شروال پریکړې هم باید وکتای شي. کشروالۍ قانوني کور پر اختیار کړی وي د ټول اسناد د قضایي ارګانون ته ولېږل شي.
په ټوله کې د خوست خار اوسیدونکو وایي چې د نورو نږدې خارونو په پرتله د دې خار د ډوډۍ کیفیت او وزن کم دی. د خوست خاروالۍ د دوی په ملکیتونو کې د نن نانوایو ته هم خبر ورکړی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، له هغې پرته به یې دوکانونه اعلان ته وسپارل شي او نورو خلکو ته به یې په قرارداد ورکړي.
مشال رادیو د اوریدونکو د اسلام آباد په ای دولس کیمپ کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي پر هغه ځمکو خپل ودانۍ نشي پراخولی چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا یولس کاله مخکې ورکړې وي. دوی وایي اوسې د کورنۍ غړي زیات شوي دي او په تنګ ځای کې ګزاره ورته ګرانه ده، خو چې دوی له خپلو کورونو سره نور آبادی جوړوي نو د سی ډی اے چارواکي ورته دغه اجازه نه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې پر دغو ځمکو د ودانیو جوړولو اجازت دې ورکړل شي. د اسلام آباد د ترقیاتي ادارې یا سی ډی اے چارواکي د غیر قانوني تجاوزات بولي او وایي چې د دوی دنده دا ده چې دغو تجاوزاتو مخه ونیسي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان وایي د مسلې د دې مسلې د حل لپاره دوی کوشش کوي. ملیحا امیرزاده معلومات راکوي.
د اسلام آباد په آی 12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنٹ اتارټي یا سی ډی اے چارواکي پر هغه سمکو خپل ودانیو پراخولو ته نه پریږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په آی 12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو 12 چې په 2009 کې ورته یو ان ایچ سی آر د 500 مرلو سمکو ورکړې و، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته ورانه.
یو پلاټ ما ته را کړې ده، په یو پلاټ کې ما ته زمون شو، په ته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي، هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړې او شیډیا مې پازابۍ چې باغ چې دا مونږ را نه و دا باغ ځکه مې خوا ته لاړ شم، زه خو هېڅ چاره نه لرم، نه د پیسو وصل لرم، نه د ډوډۍ وصل لرم او نه د جای وصل لرم. دغه ظلمو ته ادا په مونږ باندې کېږي، بس روغله نه مونږ نثار غمه خوري، نم سفارت غمه خوري، نم د پاکستان حکومت غمه خراب او توره په خواله زار دغه پراته.
په 2009 هم کې د ملګرو ملتونو کډوالو ریلا پاکستانی او چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 515 پلاټونه ورکړیو. دغه کډوال وای په آی 12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري، خو تر اوسه بې ته پوسه پاتې دي.
بیچاره خلک تا کارتون نه لري، نور د سی پیواز له خلک دی دي د ته چې مونږ کومه عبادت کوو لکه دا دې نه لږ بار مو جو ته خو ار کور وس تقریبا 3 کور جنې وو جوړ شوی دي. مخکې به دا یو کور ورو کې ګو دا غا زمون ځوانان شه دي کې خلکو بچو ودنه وکړنو هغه په ځونه ورو کې ځکه چې دوی نشه ځای د لایل کتن دي دا لک تراخ سي چې لک چې لګي آزاد کې دا ځای هغه کې چې دا ولا ورځې نو هغه ورانه هغه نه کوي.
د سی ډی اے د تجاوزاتو د سانګي او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپل ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا سینې دی ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه وویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخنیول دي، نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له یو ان ایچ سی آر سره شریک کړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي، خو دا د دوی په دغه اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډۍ سره نږدې کورونه وو چې سی ډی اے هغه ځمکې خالی کړي، نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی اے سره خبرې وشوې او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دې په آی 12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی اے را سره ومنله او یون ایچ سی آر کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي، خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې نه راځي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 8.5% په ښارونو کې آباد دي. له یون ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشت دي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې یا نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه رجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وایي تر 15 لکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا
د وی غیر حکومتي ادارې بلو وینز د رپورت تر مخه د مال په خیبر پښتونخوا کې د هغو ماشومان شمیر شاوخوا 14 لکه دی چې عمرونه د 15 ول سکالو په منځ کې دي او دوی له سکولونو بهر دي. په دې کې شپږ 40% جینکۍ دي. رپورټ وایي د ماشومانو له تعلیمه د بې برخې کېدو تر شا د صوبې په ځینو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي تر څنګ ځینې معاشي او ټولنیز عوامل هم دي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف وایي د صوبې ټولو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونو برابرولو لپاره یې تعلیمي ایمرجنسي لګولې او په بودیجه کې 1000000 روپۍ ورته بیلې کړي دي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د جنوري په 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پښتونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جنکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي 32% دي د جنکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې کم دي هغه کې 70% جنکې چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزټ نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډیسټریکټونو کې هم دا صورتحال سره ډیر خنه ده. تقریبا زمونږ 80% جنکې چې کم دي هغه د پنځم نه پس ډراپ اوټ شي او چې کوم 30% جنکې د پنځم نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته.
خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو د صوبایي سملای د پرایمری او سانوی تعلیم پاړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې د راپور د کمیټه غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي سملای کې وړاندې کړي هم وو.
سملای کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلی علاقې کې یو سل 22 کنسولونه دی هغه د جناکو د سکول د نشټوالي سره مخ ته پاغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي سملای کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړي نو زما په خیال په صوبا کې زموږ فورم د زمونږ سره خدانانو ورځ پورې هیڅ داسې په غیبند اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلی دی چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګاو خاص کر په د زمازلا کې خدانانو ورځ پورې څه داسې تبدیلی نه درغلی ولټا ماشومان د سکول نه بهر شوی دی.
بلخو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمري او سانوي تعلیم په اړه د صوبایي سملای د قائمه کمیټه چیرمن پښتونویار د جنوري په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیراعلی محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالی او د یو شمیر نورو روایتی او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادۍ 80% ښځې لیک لوست نشي کولی او د آبادۍ نیمایي پورې جینکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
دا مشال ریډیو ده.
په سواد کې د سیلګرای لپاره په مشهور سیمه مالم جبه کې د نوی کال میله روانه ده چې پکې د موسیقۍ محفلونه او آتشبازۍ کېږي. سیلانیان دې میلې ته خوشاله دي. ځایي اوسیدونکي هم خوښتي وایي چې د خلکو له ګڼې ګڼې سره د دوی کار روزګار ښه شوی دی. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد په ملم جبه کې د ځایي سیلانۍ کمپنۍ لخوا د نوي کال پر راتلو 15 ورځنۍ د جشن مانځلو په لړ کې په وړمۍ ورځ آتشبازي او موسیقي خوندور پروګرام وشو. د ملم جبه په سر د واورو په میدان کې زلمو اتڼونه واچول. سیلانیان وایي چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ لویه موخه ده.
زمانو فریال لے اور ز پشاور نراغلی ہم ز دل تا فرسٹ ٹائم راغلی ہم فیملی سرا اور ڈیر زیاد خون دے اکڑلو اور دل تا واورم شوی دی اور چیر لفٹ سر سو کلاو دی نیو ایئر فیسٹیول ہم سٹارٹ دے اور ز ٹولو تویم چراشی دل تا انجوائی ہو کئی اور ڈیر زیاد خون دے دل تا زما طرف نتا سو ٹول تا نوے کالو مبارک شے.
زمانو شغیب دے جی مونگا چیر پونیر نراغلی ہو ماشاءاللہ روڈم خیست سرے اور نور انتظامات برابر دی ٹولو میلمانو تا ویلکم وائیو راشای اومنګ په می انجمنټو کو راغلیو.
د کوټې څخه تعلق لرونکي سندرغړی وحید اچکزی چې په خصوصي توګه سندرو ته راغلی وایي چې ډېر متپس ته پښتنو په سیمو کې داسې خوشحالي راغلی ځکه ورته خلک خوشاله دي.
خوشاله به ډېر زیات یم چې زموږ د پښتنو په وطن کې الله تعالی امن راوستي دی او دلته کې د خوشحالۍ اتنې کیږي ګډاګانې کیږي د خلکو په مخونو باندې خنداګانې دي نو ډېر زیات خوند راکوي. دا باید چې ټول پښتانه راشي د خپل وطن خوند واخلي د دې پښتنو سره مینه محبت وکړي د دې ځای خلک هغوی سره وکړي نو ان شاء الله زمونږ وطن جوړ دی. په دغه شکل به مونږ ټول دنیا ته دغه یو پیغام ورکوو چې مونږ پښتانه نه دهشتګرد یو مونږ امن پسند خلک یو مونږ د مینې محبت خلک یو مینه خوروو او مینه غواړو.
د ملم جبه ځای اوسیدونکو علاءالدین وای چې وړمی ځل د پی سي هوټل او چیرلفټ جوړېدو وروسته په دومره زیات شمیره سره سیلانیان د نوي کال پر راتک راجمع شوي دي.
اوس چې کم خلک رااله کم میلمانه رااله نو دا لکه په ډیر زیات ګڼ تعداد کې رالو او ډیر انجوای وکړه ډیر خونې واغس د واورې نومو او میوزیک ته دلته لپټونو نه سکیټنګ نه ډیر خونې انجوای وکړو او موږ هم ډیر زیات خوشاله یو چې را دلته داسې پروګرامونه کیږي نور خلک برازي میلمانه برازي او دلته په دې خلکو روزګار هم برابرې دی علاقې په جنګلو په هم خکېږي او دلته ښه پورا امن ده او خلک ډیر زیات خوشاله ده او کده چې پروګرامونه دلته کیږي نو لکه ډیر خون پکای.
ملم جبه کې د ځایي سیلانۍ ادارې لخوا د نوي کال جشن په لړ کې تر 15 جنوري پورې بیلابیل هلې ځلې شروع دي چې پکې د موسیقۍ سره سره په واورو د لوبو مقابلې هم روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لدی رپورٹ سره د خبرونه د پای شیبو تر ورسېدو. خبرونه د خبرونو لنډیز بهاله بوریوال کاکړه وورو.
د بلوچستان په مچسمه کې د یولس کانکندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټي د غربي پای پاس پر سړک پر لاتو هلې. دوی حکومت د زموږ کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځنګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. دا لغورسته ده چې د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچسمه کې وسلوالو یولس هزار کانکندونکو وژل او څلور یې ټپیان کړل. وزیر اعلی او وزیر اعظم دا د ترګری پیښه بللې ده. د پېښور عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید علم مسید د څلور ورځو لپاره پولیسو ته سپارلې ده. د غورځنګ فعال سنا اعجاز مشال ریډي ته ویل چې پولیسو ډاکټر سید علم مسید نن عدالت ته وړاندې کړ او د څوارلس ورځو ریمانډ غوښتنه یې وکړه خو عدالت رد کړه. پولیس وای ډاکټر سید عالم مسید د ریاست او پوز خلاف خبرې کړې دي خو پښتون ژغورنی غورځنګ وای دوی د پوز او ریاست نه بلکې د دوی د ظلم خلاف دي. د پاکستان حکومت د جنوري لاتلسمی په ملکی د تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان نن په اسلام آباد کې د تعلیم صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم له سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډې وروسته وکړ. د افغانستان حکومت وایي چې د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره دوه تځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته ویل چې مرکچی پلاوی به پر ټاکلي وخت مذاکراتو ته ورځي. ټاکل شوی چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو له شل ورځنۍ د میو وروسته د جنوري پر 15 بیا پیل شي. او د امریکا لس دفاع پخوانی وزیرانو خبرداري ورکړی دی چې د دفاع وزارت دی د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې سي. دوی د واک په انتقال کې د پوز شکلولو د خطرونو په اړه دفاع وزارت ته خبرداري ورکړی دی.
اوریدونکو د خبرونو ور دي لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بریوال کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق حمیدی د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو.